افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن سیشن بده د چونګاش یا سرطان 28 د جولای 12 پیل خبرونه کیږي. د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور شي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور سو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2021 لدی کال کې د نږدې 40,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول یې شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغیزمن سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې د مړو شمیر 50 ته رسیږي. تر دې مخکې د مړو شمیر تر 80 زیات شول سوی و، خو ځینې نورو رسنوی بیا د مړو شمیر تر 90 زیات بللی دی. د تیرې یوې اونۍ په سیلابونو کې زیات ځاني او مالی زیانونه په غزنی، میدان وردګ او ورزګان کې خلکو ته اوښتي دي. د دغه وزارت یو ویان محمد نسیم حقانی وایي په دغو سیلابونو کې شاوخوا 2000 کورونه قسمن تخریب او تر 2000 زیات څاروي تلف سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بېچلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لېږدوونکي بې پیلوټ الوتکې هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبریالانو ته وویل له واشنگټن سره معلومات شته چې شي ایران غواړي د دغو بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د اوکراین پوځ وایي په جنوب کې د عملیاتو ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. اوکراین هڅه کوي هغه سیمې بیرته ونیسي چې په وروستیو کې روسي پوځیانو لاندې کړي دي. خو روسي پوځیانو د حیاتي سیمې دونباس د نیولو لپاره د اوکراین په ختیځ کې خپل فشار زیات کړی دی. د اوکراین په جنوب کې پوځي قومندانۍ نن ویلي چې د روسیې تر ولکې لاندې په نووا کاخوبکا ښارګوټي کې د وسلو یو ډیپو ویشتلې ده. پر ټولنیزو شبکو په خپرو سوو تصاویرو کې د یوې لویې چاودنې صحنه ښکاري. ویل سوي په پیښه کې ګڼ روسي سرتیري وژل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. افغانستان کې سیلاب ځپلې وایي چې چای تر اوسه لازم لاسنیوی نه دی کړی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبان وزارت وایي
50 هیوادوال په شهادت رسیدلي دي، 15 کسان زخمیان دي.
کندهار کې د درملو د سوداګرو پر ستونزو هم راپور خپرو.
تقریبا د دوايو مود روزې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر بدغه ول چې نن برای لاسي سبب برای لاسي سبب دا دغه در وسه پر تقریبا د دې وسه ګمرکې 20 درجه ګرمي ده. البته په مټرانو کې ولاړ دي.
افغانستان کې د جعفری فقه ځینی پیروان وایي چې طالبانو یې لټولنې د ورکولو هڅې پیل کړې.
دا مسله د دې سبب کیږي چې د افغانستان له بیلابیلو عقیدو سره چې اوس یې لري د یو بل پر وړاندې ودرېږي.
دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
افغانستان کې په وروستیو ورځو کې سیلاب ځپل وایي هغه ډول چې اړینه ده لا ورسره مرسته نه ده سوې او باید هر څه ژر یې لاسنیوی وسي. دوی وایي چې سیلابونو ورته پراخ مالی او زیاني زیانونه اړولي دي. کورونه نړیدلي او ورسره د دوی رسیدلي فصلونه هم سیلابونو تباه کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په پکتیا کې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د مبارزې ریاست وایي د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ او یو شمېر نورو سیمو کې په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. طالبانو پورې اړوند باختر خبري اژانس لیکي راوتلو سیلابونو لسګونه کورونه هم ویجاړ کړي. په روزګان، زابل، کندهار، نورستان، غزنی او میدان وردګ کې هم د سیلابونو له امله ځاني تلفات لسګونو کسانو ته رسیږي. په دې ولایتونو کې سیمه ییزو طالب چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تیرو نږدې وو ورځو کې سیلابونو له امله د مړو شویو ټولیز شمېر شپږ نوي تنه دی او لسګونه نور ټپیان دي. که څه هم طالب چارواکي او ترخوای نړیوال خیریه بنسټونه سیلاب ځپلو ته د مرستو له ورکړې خبر ورکوي، خو سیلاب ځپلي وایي هغه ډول چاړي نه ده لاسنیوی نه دی شوی. د روزګان د چوری ولسوالۍ د ګودرکلي یو قومي مشر ظاهر خان ازادي راډیو ته وویل سیلاب د دوی کلی له یو مخه نړولې، حاصل خیز ځمکې ور تخریب کړي، خو د مرستو درک نشته.
نو بیا وی درخ چې دا ونه د مې نه کړی دي نو نو څنګه څنګه د
روزګان یو بل سیلاب زپلی مرزا ول هم ازادي رادیو ته وویل په همدې حال کې اټکلونه ښیي چې د نورو اورښتونو د سیلابونو د راوتو احتمال هم شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د روانې اونۍ په سر کې خبرداری ورکړ چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د زیاتو اورښتونو له امله سیلابونه راووزي. د جمعې په ورځ طالب چارواکو وویل د وروستیو تیزو اورښتونو، سیلابونو او غرخوېدو له امله د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اړوند د دارچڼو سیمې څخه تر تیرنګ سیمې پورې شاوخوا 8 کیلومتره سړک د تګ راتک پر مخ بند شوی دی. همدارنګه د کونړ نورستان مرکز پر مسیر د کوردر پل په بشپړ ډول ویجاړ شوی او پر همدې مسیر په کاشکو او خان ماډله سیمه کې سیلابونو ریګونه او ډبرې د سړک سطحې ته راوړي چې له امله یې دا لاره تر ننه د ټرافیکو پر مخ بنده ده. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکو ژمنه کړې وه چې نن به د راوتلو سیلابونو په اړه بشپړ جزئیات ازادي راډیو سره شریک کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تو ویلو ته جی سکال افغانستان د طبیعي پیښو له امله ډیر زیان لیدلی. له سیلابونو وړاندې په پکتیکا او خوست کې زلزلې لږ تر لږه 1,150 تنه مړه کړل او نږدې 3,500 نور ټپیان شول او تر خوای زرګونه کورونه ونړېدل.
ومردل چې افغانستان کې د وروستیو سیلاب وروستۍ ورځو سیلاب ځپلی وی هغه څه چې لازمه ده لاسنیوی نه دی سوی. خو د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي دوی تر خپله وسه له زیانمنو سو کسانو سره مرسته کړې ده. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی څخه مې شبه مخکې د مرکې په ویل کې پوښتنه وکړه چې په وروستیو سیلابونو کې د زیانونو اندازه څومره ده.
د وروستۍ هفته کې چې کوم سیلابونه راغلي دي 50 هیوادوال په شهادت رسیدلي دي، 15 کسان زخمیان دي، حدود کې د 1500 کورونه په کلي ډول تخریب شوي دي، د 2000 شاوخوا کورونه په قسمي ډول ویجاړ شوي دي، همداسې په زرګونه جریبه ځمکې زراعتي ځمکې سیلابونو خرابې کړي دي، مواشي په حدود کې د 2000 حیوانات مواشي ده تلف شوي دي.
اقانی صاحب زیات زیانونه په کومو ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي؟
ځانی تلفات البته د روزګان په ولایت کې زیات دي، مالی تاوان کوم چې زراعتي ځمکې او دا بیا په غزنی او میدان وردګ دوه ولایتونو کې تقریبا سم
دا. پوهنې ادارې په روانو څاڅونو کې بیا هم د سیلابونو یا هم د اورښتونو اټکل کړی دی؟
بلې، او دا وشنسي ادارې نن ورځ هم په دغه کې د سیلابونو دا اټکل کړی دی چې سیلابونه به باران نه او سیلابونه اټکل کړی.
اړو کسانو ته د بشري مرستو یا د عاجل مرستو رسولو په برخه کې څه اقدامات سوي دي؟ ځکه چې اکثره ولایتونو کې لارې هم بندې دي، ممکن د ځینو ستونزو سره مخامخ وي دا چارې.
کومکونه هغه خلک چې سیلابونو کورونه وړي دي یا ځاني تلفاتو ته رسېدلي دي، هغه سره لازم هغه کومکونه چې موږ سره په واکیو او کومکونه سوي دي، بعض سیمې چې لږ لرې پرتې سیمې وي سړکونه خراب شوي دي، هغوی ته هم کومکونه په لاره دي، انشاءالله هغوی ته به هم کومکونه رسېږي.
بلې، خانی صاحب، په دغو زیانمنو سیمو کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده تر هغو چې مرستې ورسېږي یا لاسنیوی کېږي؟ دوی کوم ټکي په پام کې ونیسي چې د نورو زیانونو مخنیوی وسي؟
بلې، د خلکو ته موږ مخکې هم د هواشناسي ادارې چې کوم دغه موږ دغه نشر کړی دی، هغوی ته مو ویلي دي که تاسو داسې سیمو کې یاست چې هغه د سیل په مخ کې تاسو کولای شئ په موقت ډول د خپل سیمو څخه لږ لرې سي چې د سیلابونو راتلو په وخت کې تاسو محفوظ پاتې شئ. اوس هم دا سپارښتنه دوی ته څه وخت پورې د خطرات د سیلابونو طوفانونو کمیږي هغه وخت پورې دی احتیاط وکړي، که په دې سیمو کې چې د سیلابونو راتللو خطره وي د هغه سیمو څخه په موقت ډول باندې ووځي، دا به د دوی د ژوند د ژغورلو لپاره یو ښه وسیله وي.
بل یو وسیله ممکن دا همي چې په دغه سیلاب ځپلو سیمو کې ممکن د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو بیره وي، په دې خاطر چې هوا توده ده. په دې برخه کې سپارښتنه ستاسو څه ده؟
بلکل، هغه سیمو ته اکثر ته موږ رسیدګي کړی د کابل سیمې پاتې وي، انشاءالله هغوی ته به ډېر ژر رسیدګي وسي. دوی ته به د سرپنا د مشکل چون د خیمې د به ورسېږي، همداسې د دوی باید احتیاط وکړي چون کله سیلابونه شان راشي د پاکو د اوبو سیستم خراب شي، احتیاط وکړي چې سمې صحیح پاکې اوبه وڅښي، هغوی څه استفاده وکړي چې د نورو ناوړو مریضوی څخه په امان کې وي.
د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو تازه څېړنه ښیي چې برېتانوي ځواکونه په افغانستان کې 45 تنه تر مشکوکو شرایطو لاندې وژلي. دغه څېړنیز راپور چې نن د بی بی سي لخوا خپور شوی وایي دغه مرګ ژوبله په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې د برېتانوي ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال ولسي خلکو ته اوښتې ده. نور لاجمل انسخه.
د برتانیا ځانګړي کومندوز واکونه د لسکونو ولسی افغانانو په وژنه تورن شوي. د بی بی سی تازه څېړنه چې د سه شنبه په ورځ خپره شوه په کې موندل شوي چې د هلمند په ولایت کې د شپنیو عملیاتو پر مهال د برتانیا یوې پوځي ډلې ممکن 450 ولسی وګړي په غیر موجه ډول وژلي وي. دا راپور چې د 4 کلنو څېړنو وروسته خپور شوی وایي په ځینو مواردو کې له ولسي خلکو څخه د وسلې په زور اعتراف اخیستل شوی دی. جنرال مارک کارلټون سمیت چې هغه مهال په افغانستان کې د برټانیا د ځواکونو کمانډان وو له دې وژنو خبر کړای شوی وو، خو د بی بی سی د ریپورت په حواله هغه نه وتوانېدلی چې په دې اړه د برټانیا پوځي پولیسو ته ریپورت ورکړي. په ریپورت کې وړاندې ویل شوی د برټانیا د قوانینو په اساس د پوځي پولیسو عمومي کمانډان له خبرولو پرته د پوځي عملیاتو ترسره کول جنایي سرغړونه بلل کیږي. کارلټون سمیت چې تیره میاشت د برتانیا له پوځ ګوښه شو په دې اړه د نظر له څرګندولو ډډه کړې. د بی بی سی د ریپورت له مخې د 2010 میلادي کال د نومبر له میاشتې څخه د 2011 کال تر مې میاشتې پورې موده کې په هلمند کې څو شپنی پوځي عملیات شوي چې پکې 450 تنه ملکي افغانان وژل شوي. د برتانیا د دفاع وزارت د دې ریپورت تر خپرېدو او څېړنو مخکې ویلي وو د دې ادعا د اثبات لپاره کافي شواهد نشته. خو ډګروال اولیور چې په 2010 کال کې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو کمانډان وو د دې ریپورت خپرېدل ټکان ورکوونکي بللې وایي په دې اړه باید پراخې څېړنې وشي. د برتانیا پوځي پولیسو په 2014 کال کې یوه څېړنه کړې وه چې پکې راغلي وو د برتانیا ځواکونو د افغانانو په وړاندې تر 600 زیاتې سرغړونې کړې چې پکې په هلمند کې د 450 ولسي خلکو وژنه هم شامله ده.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي نړۍ باید افغانستان له یاده ونه باسي ځکه د دې سازمان په وینا چې د دې هیواد تر نیمایي زیات وګړي له لوی بشري ناورین سره مخامخ او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
بهناز رسولی چې 2 کال وړاندې په خپل شخصي لګښت په هرات کې د جامو ګنډلو کارخونه جوړه کړې وه وایي د طالبانو له راتګوروسته یې ټول کار روزګار وپاشل شو. هغې په خپله کارخونه کې د تولید شویو کالیو د پلور لپاره 2 هټۍ هم جوړې کړې وې، خو اوس وایي داسې مهال چې تازه یې کار روزګار ښه شوی و طالبانو هرات ونیو او د دې ټولې هیلې په اوبو لاهو شوې. بهناز ازادي راډیو ته وویل په خپل کوچني تجارت کې 600,000 افغانۍ پانګونه کړې وه، خو د طالبانو په واکمنېدو سره مجبوره شوه چې خپلې هټۍ چې ښځو پکې کالي پلورل بندې کړي او دې کاري کارخونه له پرمختګ پاتې کړه. نوموړی چې اوس کډواله دوای ل 600,000 پانګې ورته یوازې 150,000 افغانۍ په لاس ورغلي.
اما متاسفانه با
له بعد مرغه د طالبانو له راتګ وروسته مې لومړی مغازه راټوله کړه، ځکه ویریدم چې پلورونکي ښځې دي هسې نه کوم زیان ورته ونه رسیږي. تر خوا یې د ښځو انګیزه هم کمه شوې وه. یو شمېرې کډوالې شوې او زه هم اجباري کډوالۍ ته مجبوره شوم. بخت راسره یاري ونه کړه او کارګاه مې وتړله.
بخت به ما یار نه بود او کارګار جمع کردم.
په وروستیو کلونو کې د بهناس په څیر ډیرو خلکو په بیلابیلو برخو کې پانګونې کړې وې او د ځان په ګډوني یو شمېر نورو ته هم د کار زمینه برابره کړې وه. خو د طالبانو پر راتګ او افغانستان کې د بهرنیو د مرستو د بندېدو ترخوا لسګونه شرکتونه او نور وتړل شول چې له امله یې لسګونه زره کسان بې روزګاره او لږ او بې وزلي زیاته شوه. تر دې چې اوس مهال افغانستان د بشري ناورین تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی. تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي نړۍ باید افغانستان له یاده ونه باسي ځکه د دې سازمان له قوله چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي له لوی بشري ناورین سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کمیټې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې سړي ښځې او ماشومان د مرستو د اخیستو لپاره د سړک پر غاړه په قطارونو کې درېږي. په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې هم طبیعي پیښو زرګونه کسان بې کوره کړل او په دې هیواد کې بشري بحران لا ژور کړ. ملګرو ملتونو وړاندې ویلیو په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه وګړي د خوړو له کمی سره مخ دي او له دې شمېر 6.8 میلیونه له سختې لوږې سره مخ دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې ویلي وو د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 13 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي. د خوړو د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2022 کال کې په افغانستان کې د 23 میلیونه انسانانو سره د مرستو لپاره 1.4 میلیارد ډالرو مرستې ته اړتیا ده.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سن څلور بجې او 14 دقیقې کېدونکې دي. د کندهار د درملو سوداګر شکایت کوي چې له تیرو دو میاشتو راهیسې د دوی لسګونه کانټینره درمل د کندهار په ګمرک کې درول سوي او شرکتونو ته یې د انتقال اجازه نه ورکول کېږي. دا چې ولې په دې راپور کې
په کندهار کې د درملو سوداګر وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې د کندهار په ګمرک کې لسګونه موټر درمل بند پاتې دي او د طالبانو حکومت یې د رایستلو اجازه نه ورکوي. د درملو یو سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د درملو بند پاتې کېدل هم دوی ته او هم درملو ته زیان اړوي. دغه سوداګر وایي جنوبي حوزه اوس د درملو د کمښت سره مخ ده او که درمل نور هم په ګمرک کې وساتل سي نو د سختې ګرمۍ څخه به بې کیفیته سي.
تقریبا دا دوايي د روژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر به دغه ول چې نن برای لاسي سبا برای لاسي سبا دغه در وسه پوری تقریبا دا دی اوس په ګمرک کې 20 درجه ګرمي ده. هلته په مټرانو کې ولاړ دي او هلته په د ګودامو کې ولاړ دي. خو موږ ورته وایو حکومت مرته وایو تاسو که غزپرانی د دې وای خمش خپل قانون حکومت وای سي دي قانون مرستاج د قانون څخه خلاف نه یو. خو اوس وخت شرایط دي نه دي چې مردا قانون دا وخت سره کوکرا قرار وخت ته وګورو بیا موږ د خپل ځان و قانون ته برابر کو.
د عامه روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې د قانون لمخې د درملو ټول شرکتونه باید جواز ولري. د درملو د کمپنۍ څخه انوایس د فیکینګ لیس او د درملو د تجزیه راپور د ځان سره ولري او هم باید درمل کابل کې یوازنی لابراتوار ته د کیفیت معلومولو لپاره واستوي. د کندهار د درملو د شرکتونو مسولان وایي ټول قوانین به پر ځان عملي کړي خو د دې چارې د عملي کېدو لپاره دی وخت ورکول سي او هم د اسانتیاوي ورته برابر سي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي وایي د ټول هیواد په سطحه د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو ازموینې لپاره بسننه کوي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي وایي د ټول هیواد په سطحه د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو د ازموینې لپاره بسننه کوي. د وایي د هر ځون لپاره دی ځانګړي لابراتوار جوړ سي ترڅو د وخت د زیاتوالي او د درملو د خرابېدو مخنیوي وسي.
د لابراتوار ستونزه د ګور په کابل کې یو لابراتوار دی او درته کلمونه دي 15,000 کلمه. تاسو خپل معلومه د خپل لابراتوار ولا وای موږ په ورځ کې 6% کار کولای شو. 6% نو تاسو ضرب ورکړئ 6% چې دی په ورځ کې 15,000 کلمه بده په 2 میاشتې کې کوي. او موږ وایي چې لابراتوار جوړ کړه موږ نه دغه څه تجزیه څه تشتو. موږ غواړو هغه کم خلک چې غلط شان راوړي هغه پر ګمرک نه راوړي هغه پر نور لار باندې راوړي به هغه پر ګمرک نه راځي. او دا موږ وعده کړی ده چې موږ به خلک وینسو درته موږ دغه نه یو
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسؤل عبدالباري عمري وایي پر هغه درملو یې بندیز لګولی چې په غیر قانوني ډول هیواد ته واردېدل او مسؤلیت یې ډاډمن نه وو. عمري وایي دوی کوشش کوي چې د درملو کیفیت سم کړي خو د شرکتونو مسؤلان مرسته ورسره نه کوي.
موږ د هغو درملو چې هغه په غیر قانوني ډول سره هیواد ته واردېدل د هغو له کیفیت څخه اطمینان نه و حاصل او د هغو مسؤلیت ډاډمن نه و. او هغه کمپنۍ وي چې اکثره دلته ثبت نه وي شرکت به پوری فورما یا جواز لیک نه درلود. د کمپنۍ انوایس د کمپنۍ پیکنګ لیست د کمپنۍ انالایز یا د تجزیه رپورټ یا کاغذ هغه نه درلود. نو هغو دوایانو باندې موږ بندیز لګاو چې د درمل باید افغانستان ته رانسي. خو بیا مو هم دغه بندیز تر ننه پورې سل په سلو کې نه ده وزه کړی.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ 95% درمل له پاکستان، ایران، هند، چین، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو واردوي. نیو کې دا دي چې د درملو سوداګر په نورو هیوادونو کې ټیټ کیفیت درمل جوړوي او هیواد ته واردېږي چې خلک یې له ډیرو صحي ستونزو سره مخ کړي دي.
په غور ولایت کې د فوټبال لیگ سیالیو اتلولي د خاروالي لوبډلې وګټله. د غور د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د یاد ولایت په کچه د 14 کلنو فوټبال لیگ سیالۍ چې په الف او بی ګروپونو کې پیل شوې وي نن د خاروالي لوبډلې په اتلولي سره پای ته ورسېدي. په دغه لیگ کې 9 لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه. دغه سیالۍ چې د 2 اونیو لپاره یې دوام درلود په پایله کې د غور ولایت د 14 کلنو منتخبې لوبډلې ته غوره څېرې هم انتخاب شوې. د افغانستان د جنوب زون په کچه د والیبال ټورنمنت نن په پکتیا ولایت کې پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست د رسنیو دفتر ازادۍ ډریو ته ویل د والیبال په دې ټورنمنت کې به د لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه شپږ ویشت لوبډلې په خپلو کې سیالي وکړي. په دغه ټورنمنت کې ریادو څلورو ولایتونو څخه شپږ ویشت لوبډلې ګډون لري او د دریو ورځو لپاره به دوام وکړي. دا سیالي د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب پولیسوالۍ کې پیل شوي او هدف یې د والیبال ورزش وده او د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه ورغلو سیلانیانو ته د سرګرمۍ فضا برابرول بلل شوي. د ښځو په برخه کې د یورو 2022 فوټبال د تیرې شپې په زړه پورې لوبه کې انګلستان 8-0 په وړاندې ناروې ته ماتې ورکړه. د تیرې شپې په لوبه کې د انګلستان د ښځو فوټبال لوبډلې لپاره بیتمې 3 ګولونه، الن وایټ 2 ګولونه، لورن کینف، السیا روسو او جورج استنوی یو یو ګول ترسره کړ. د تیرې شپې په بریا سره د انګلستان د ښځو فوټبال لوبډلې د یورو 2022 فوټبال په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ. ناروې چې په تیرو سیالیو کې ښځه لیدلې وه د تیرې شپې په ماتې سره د ګروپ دریم ځای ته راغله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
هغه افغانان چې د امریکا په ګډون یو شمیر نورو بهرنیو هیوادونو ته د کډوالۍ شرایط پوره کړي وای چې له تیرو نږدې 11 میاشتو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د ژوند سخت شپې تیروي.
دغه حالت ډیر ستړی کوونکی، ډیر سخت او
یو دیرش کلن زاکر الله چې نږدې 15 کاله یې په افغانستان کې له ناټو ځواکونو سره د ژباړونکو دنده ترسره کړې وایي اوس مهال له سختو امنیتي ننګونو سره مخ دی. دی چې د اګست په 13 یو ځل له خپلې کورنۍ سره له دې هېواده د وتلو هڅه هم کړې خو د کابل په هوایي ډګر کې د سختې ګڼې ګوڼې له امله نه دی توانېدلې چې له هېواده ووځي. وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې ژوند سختېږي.
مشکلات ډیر زیات لرو، امنیتی مشکلات دي، اقتصادی مشکلات دي. تقریبا لس یو لس میاشتې یو روپۍ آمدن مونږ نه لرو او ډیری هغه کسان چې په دغه لیستونو کې شامل وو هغوی خپل ژوند هم له لاسه ورکړی. کم خلک چې پوه شوي دي، خلکو ته ستونزې جوړې شوي دي او خلک په ډیرو سختو حالاتو کې. نو ما هیله همدا ده چې زر تر زره دی مونږ فامیلونو ته د امن ځای مناسب چاپیریال برابر شي. چې
دی وایي د کډوالۍ ټول شرایط یې پوره کړي خو لا هم د وتلو انتظار کوي. خو ښایي یوازې ذاکر الله نه وي چې فکر کوي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، بلکې بې شمېره نور افغانان چې په دې هېواد کې له بهرنیو عسکرو سره دندې درلودې له ورته برخلیک سره مخ دي. د افغان میرمنو د حقونو فعال فایزه زیرک چې اوس مهال په اسلام آباد کې بل بهرني هیواد ته د تللو لپاره د انتظار شپې سبا کوي وایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ ده.
تعداد زیادی از خبرنگارا، فعالین حقوق بشر،
ډیر شمیر خبریالان، مدنی فعالان او مذهبي اقلیتونه دلته پاکستان ته کډوال شوي دي. دوی له تیرو څو میاشتو راهیسې له دې هیواده د تخلي انتظار وباسي. دوی دلته له سختو ستونزو سره مخ دي او کیسونه نه څېړل کیږي.
راست هم در اینجا نداره.
یو بل میرمن هم چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي له ورته برخلیک سره مخ ده.
مدت نو ما شدم مادر کشور پاکستان.
لطیرو نهو میاشت رئیسی پا پاکستان که کدوالیو لسخت استون دو سرم مخیو. دلت دیزای نشتون، اقتصادی استون زی زمونگ دی که سونو نتیرل هغا مسائل دی چه مگر سر پا جدی داو لاس او گریوانیو
و بررسی نشدار پروانده ما.
دوی غوختنه کوي چې بهرني همکارانی باید د دوی د ژوند غم وکړي او له افغانستانه په وتلو کې ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د اګست له 15 راوروسته کله چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي د امریکا په ګډون د ناټو غړو بېلابېلو هیوادونو نږدې 1,50,000 افغانان چې له دوی سره یې دندې درلودې له دې هیواده ویستلي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده. خو یو شمیر افغانان وایي دا مهال دا پروسه ډیره پڅه روانه ده. که څه هم طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو ژوند خوندي کړی او هیڅ چاته د مرګ ګواښ نشته، خو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو راپورونه ورکړي چې طالب وسلوالو په بېلابېلو ولایتونو کې د تیر حکومت یو شمیر کارکوونکي وژلي، ربړولي او تریتم کړي دي. خو دا راپورونه طالبانو رد کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک پوسټ ورځپاڼې د تازه راپور پر بنسټ چې څو ورځې وړاندې خپور شو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته تر دې دمه له 240,000 زیات افغانان د امریکا ځانګړو ویزو د مهاجرت او د بشري خواخوږۍ پر بنسټ د خپل غوښتنلیکونو پروسې ته منتظر دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. په افغانستان کې د جعفری فقه یو شمیر پیروان ادعا کوي چې طالبانو په سیستماتیک ډول حذف پیل کړی دی. دوی وایي چې طالبان په خپلو ادارو کې ټولې چارې د حنفي مذهب پر بنسټ مخته وړي، او حال دا چې په هر ډول رسمیاتو کې د دوی مذهب او عقیدې ته درناوی کېده او رسمیت یې پخوا درلود. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو پر وړاندې خنډونو او ګواښونو ته اندېښنې. د جعفری مذهب یو شمیر پیروان د هغه څه پاړه چې دوی په ټولنه کې د ځان حذف بولی اندېښنه لري، وایي طالبانو په ټولو رسمي چارو کې د دوی مذهب له پامه غورځولی. طالبان په دې اړه چوپ دي، خو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو هر ډول ازادۍ خوندي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د میشتو جعفری فقه له ډیرو پیروانو سره خبرې شوې چې له دوی د څو تنو نظرونه دلته راخیستل شوي دي. د جعفری فقه یا د جعفری مذهب پیروان چې ډیری اهل تشیع دی، وایي همدا اوس د افغانستان په عدلیه او قضایي او نورو ادارو کې جعفری فقه غیر رسمي شوی چې د دوی دینی مناسک او مذهبي مراسم یې له زیان سره مخ کړي. د جعفری فقه یو پیروا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل ښکاره بیلګشته چې طالبانو په بلخ، هرات او مزار شریف کې د خلکو په مذهبي مراسمو او مناسکو کې دخالت کړي.
میدونین که افغانستان خورده
داسې پوهوي کې چې افغانستان مذهبي لګکی لري، چې په دې ډول شرایطو کې مناسک، دینی لارښوونې، ان په حقوقي بحثونو او محاکمو کې متزلزل او زیانمنېږي. له همدې امله که طالبان یوازې حنفي فقه عملي کوي، دا لګکی له لوی زیان سره مخ کیږي.
د جعفری فقه یو بل پیرو هم د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل سره سم حدسه پیل کړي چې ټول افغانان مذهبي او قومي لګکي له هر پلوه تر خپلې سلطې لاندې راولي. د ده په خبره طالبان له نورو سره خپل توپیر نشي زغملی او که هر ډول وي باید له دوی پیروي وشي. د ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له ښوونیزه او عدلي او قضایي سیستمه جعفری فقه ویستلی او ټولې چارې د حنیفي فقه پر بنسټ مخته وړي.
و ای مسله باعث می شود که مردم
دا مسله د دې سبب کیږي چې د افغانستان له بیلابیلو عقیدو سره چې اوس یې لري د یو بل پر وړاندې ودرېږي، او د افغانستان شیعگان اجازه ور نه کړی چې عقیده او باور یې تر پښو لاندې شي. د دوی ټول مسایل باید د همغې مرجع له لارې حل شي چې هغه جعفری فقه ده.
عبارت از مسئله جعفری است.
یو بل تن هم ازادي راډیو ته وویل طالبانو پورسیو کې آند مذهبي لګکیو د ځانګړو مراسمو د کېدو مخه نیولې.
په افغانستان کې د تیرو کلونو پر مهال جعفری فقه په رسمیت پیژندل شوی وه. هغه څوک چې د دې مذهب پیروان وو کولای شول بې له دې چې دولت یې مخه ونیسي خپل ځانګړي مراسم ترسره کړي، خو دا ځل طالبانو له خپل راتګ وروسته اهل تشیع تر فشار لاندې راوستي.
مذهبي تشیع را زیر فشار گرفتن.
د وای طالبان نشي کولای په زور د خلکو مذهب یا هم دین بدل کړي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، خو د عدلي وزارت په ګډونې ویانتویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، مګر له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټول خلکو ازادۍ او حقونه خوندي دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه جوړې شوې غونډه کې په دې هیواد کې د روان بشري وضعیت او د خلکو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه وښوده، او د بیړنۍ ناستې ګډونوالو پر نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او لږکیو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني ګامونه واخلي. حخوا د دیني علومو پو محمد محق وایي په هر ټولنه کې د هر فرد د دین او مذهب خوندیتوب د هغه بنسټیز حق دی، او ترې محرومول یې له اخلاقي اړخه ناسم عمل، ظلم او تبعیض دی.
اصل دا دی چې هر شخص باید وکولی شي چې د خپل مذهب له مخې عمل وکړي، خو که چیرې کار تر محکمې رسیږي باید هلته د هر شخص د مذهب پر بنسټ د هغه په اړه پرېکړه وشي، په ځانګړي ډول په شخصي احوالو کې لکه طلاق، نکاح، واده،
وصیت
او نور مسائل.
وصیت
په افغانستان کې داسې مهال یو شمیر خلک د خپل مذهب د حذف ویره لري چې روان کال د غبرګولی په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یو خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د بیازلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.
لا دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د ماشومان او وسلوال شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور شي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور سو د ماشومان د حقونو په وړاندې په تیر 2021 کال کې د نږدې 23,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول یې شمیر 15 تر رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغیزمن سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې د مړو شمیر 500 ته رسیږي. تر دې مخکې د مړو شمیر تر 80 زیات شول سوی و، خو ځینې نورو رسنیو بیا د مړو شمیر تر 90 زیات بللی دی. د تیرې یوې اونۍ په سیلابونو کې زیات ځاني او مالی زیانونه په غزنی، میدان وردګ او ارزګان کې خلکو ته اوښتي دي. د دغه وزارت یو ویان محمد نسیم حقانی وایي په دغو سیلابونو کې شاوخوا 2000 کورونه قسمن تخریب او تر 2000 زیات څاروي تلف سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بیچلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لېږدوونکي بې پیلوټ الوتکې هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبرلانو ته وویل له واشنگتن سره معلومات شته چې شی ایران غواړي د دغو بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د اوکراین پاوز وای په جنوب کې د عملیاتو زد پراخ پوځي عملیات پیل کړی دي. اوکراین هڅه کوي هغه سیمې بیرته ونیسي چې په وروستیو کې روسي پوځیانو لاندې کړې دي. خو روسي پوځیانو د حیاتي سیمې دونباس د نیولو لپاره د اوکراین په ختیځ کې خپل فشار زیات کړی دی. د اوکراین په جنوب کې پوځي قمانداني نن ویلي چې د روسیې تر ولکې لاندې په نووا کاخوب کا شارګوټي کې د وسلو یو ډیپو وشتلې ده. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سو تصویرو کې د یوې لوی چاودنې صحنه ښکاري. ویل سیوی په پیښه کې ګڼ روسی سرتیری وژل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. پکتیکا کې سیلابونو لښته لږه څلور تنه مړه کړي او ګڼ شمېر نورو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي. پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشر محمد امین موزیفه وایي چې سیلابونو د بزګرو درمنونه هم وړي دي. له نوموړي سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه دا وښتو زیانونو په اړه معلومات غوښتي.
دا څو ورځې کېږي سیلابونه راوتلي دي چې پکتیکا کې د ورګون ولسوالۍ او په پکتیکا کې د خوشامند ولسوالۍ، د جانخیل ولسوالۍ، پرو ولسوالۍ، خیرکوټ ولسوالۍ، نوودو ولسوالۍ او د مټاخان ولسوالۍ سیلابونه بیخي ډېر تلفات خلکو ته متاړولي دي. مالي تاوانونه دي که خلکو غنم دي، که د خلکو برمی دي، شمسګان دي، نو بیخي زیات تاوانونه خلکو ته اړولي دي.
بله حذیفه صاحب، داسې شمېرې لرئ چې څه شمېر کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړی دی او څومره کورونه یې نړولي؟
څومره ویلی شو؟ بلې، هغه د فورګون څخه یو دوه کسه د سیلابو شهیدان شوي وو، یو کس سرغت شهیدان شوي وو او یو کس دغه د بند سردي په علاقه کې چې غزه سره سرحد لري دلته شهیدان شوي وو، یو څلور کسه شهیدان شوي دي. خو مالي تاوانونه خلکو ته بېخي زیات اړولي دي.
خا د مالی تاوان کچه نه ده معلومه چې څومره هکتار ازمکه نړول سوی او څومره کورونه وران دي؟ داسې معلومات نشته تر اوسه.
نو معلومات نشه دقیق معلومات دلته سره په وخت شریکو خود ته سیلابونه راوتلي لاري ډیره خراب کړی دي. چې حالت د خلک دین خلک دي خوشامن ولسوالي چې خلکو غنم کړلی دي، چې غنم دی او باغونه او د خلکو غنم شي بیا په دوه شپه خلک حالت غنم او پرد پرد درمندانې وړي دي او پرې غنم خلکو زمکه له مابینه وړي دي. بیخي چې د اټکل تاریخ پروب نه ده سه، خو بیخي بمنینو تاوانونه خلکو ته رسیدلي دي، هم د زمکو هم د شمسګانو بیخي ډېر تاوانونه رسیدلي دي.
د پکتیکا دوه ولسوالۍ په دې وروستیو کې زلزلې هم وځپلې، آیا هلته هم د سیلابونو څه خطر شته؟ ځکه هغه خلک خو له مخکې نه زیانګالي خلک په خیمو کې ژوند کوو.
نو هلته خو فیلال سیلابونه خو امکان خوسته، خو هلته خو فیلال سیلابونه راغلي نه دي. هغه هم غرنۍ علاقې دي، ګډونه داسې ډېر سیلابونه نه دي راغلي، خو امکان یېسته. خو په ارګون چې راغلي دي او په بګیان او برمل چې دومره زیات سیلابونه نه دي راغلي، فیلال سیلابونه راغلي دي. په د پکتیکا په خوشامند کې ډېر تاوانونه تړلي، جانخیل ولسوالۍ او د مټاخان ولسوالۍ، د خیرکوټ ولسوالۍ، په دغو سیمو کې ډېر تاوانونه شوي چې دا خلک لرې پرتې ولسوالۍ چې دي د لارې چې دي هغه لارې مکمله توګه خراب شوي دي، خلکو مرکز ته رسېدګي نه کېږي، نو خلکو ته بېخي ډېر تاوانونه رسېدلي دي.
بله، او داسې معلومات شته چې څه مرستې رسېدلي دفتن دغو کسانو ته چې زیانمن شوي دي، کورونه نړېدلي په پکتیکا کې؟
نو هغه د عدسو ریاست ته او د زراعت او مهاجرینو او پجامې یو هغه جلي مرستې رسولي دي، نو خو انشاءالله موږ هم په خیر بنسټو باندې هم په ښه ولس باندې هم دغه غښت په نړیوالو په موسو باندې چې پکتیکا په پایله چې هم په زلزلې ځپلې وه او هلته ګیان او برمل وه، نو اوس بیا سیلابونه دي، نو موږ له خلکو دغه خواهش ته مثال همکاري وکړي او جدي پاملرنه وکړي. پکتیکا یو لری پروت ولایت، سرحدي ولایت او لری سیمه لري او ډېر پراخ ولایت ده.
پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه و.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبریږي. اساسي او بشري حقونه هغه تر غمخ کې د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ خو تر غمخ کې اوري چې د لویدیز نورستان په منډول کې ځوانان د اختر او خوشحالۍ په مراسمو کې له خپلې محلي موسیقي استفاده کوي او ځوانان ورته په خپل نوبت او شوق نڅا کوي. دا بدل کېده چې د افغانستان په زیاتو برخو کې طالبانو پر موسیقي بندیز لګولی.
دا د لویدیز نورستان منډول ولسوالۍ کې د لوی اختر په دریمه ورځ په یوه دیره کې د راټولو شوو ځوانانو د خوښۍ مراسم دي چې پکې نورستاني موسیقي ته نڅا کوي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد یعقوب خان د دغه بانډار په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ځوانانو مینځ کې چې جوش مجلس دا او بعضې پکې په خپله خوښه جګېږي او گاڑی گی البته دغه پروګرامونه په دې وطن کې ډیر خلکو سره موسیقي او هنر ډیر رواج دی او ډیر مینه ورسره لري.
یعقوب خان وایي د ختیځ نورستان په گاوند او د کوزی پښتونخوا چترال کې د کلاش خلک چې اصلا نورستانیان دي او د امیر عبدالرحمن خان د حکومت او دلته د اسلام لخپراوي له ډیورن کرخې بلې غاړې ته اوښتي، اوس هم په مړي ژوندي او نورو مراسمو کې نورستاني موسیقي غږوي.
ټولی غږ ده چې د افغانستان په سطح ده، په نورستان کې البته رواج ده او د چترال کلاش خلک چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې نورستان نه تښتېدلی دی او پخواني کفري دین کې دوی هلته اوسېږي. هلته درې کلي دی هم هلته پاتې دي، ټولی نه هغوی هم استفاده کوي او دلته هم اکثر محافلو کې دغه ټولی نه خلک استفاده کوي. شپانه چې دی په غرونو کې دا غږوي.
هغه وایي که څه هم چې په هیواد کې د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره د موسیقۍ پر غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی، خو دوی لا هم د محلي موسیقۍ پر غږولو د خوښۍ پروګرامونه ګرم ساتلي دي.
اسلامي امارت په دې کې ډېر خلکو سره څه کار نه لري، ډېر داسې نور موضوعات دی چې دوی کار وکړي، لا دا موضوعاتو ته پاتې دی. خلق په کلي کې آزاد فضا کې خپل پروګرامونه سرته رسوي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرانه او له طبیعي ښکلا او ډک ولایت دی چې خپل دود دستور او موسیقي لري چې اوسیدونکو یې لا هم دا ټول ژوندي ساتلي دي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اکثر کسانو په وینا د طالبانو د بیا ځلي حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول، خو د میرمنو بیا د کلونو کلونو خوارۍ په اوبو لاهو شوې، ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته اتمی شول. د اجباري حجاب خبرې وشوې. ل اکثر دولتي ادارو څخه ل دندو څخه ګوښه شوې. حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري، دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې، ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبور وي مېرمنې باید کار ته پرېنږدي. د پکتیا اوسیدونکې نرګس په دې اکله وایي:
کورنۍ والا یعنی ما یو تر زوی دی تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې ښځې لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
د ګڼو کسانو په باور یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې مېرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هېوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي. د کابل اوسیدونکي نجله وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې مېرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي، حال دا چې داسې نه ده. لکه څنګه چې یوه ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري، همداسې د مېرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي.
فکر کوي چې دا زمونږ مېرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول ټولنه له فنج سره مخامخ کوي، یعنی د ښځې کار کول نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او
د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د ښځو او نجونو پاکله داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نه وي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. ښځې د هر ډول کار توان لري.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا څه خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هېڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مې نه ده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلي دي چې ښځه کولی شي. مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، اته زړه به نه ښه کوو چې زه بیرون کارو، خو ما ثابته کړه چې زه کولی شم. او اوس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلي دي چې زه کولی شم دوی سره مرسته وکړم، کولی شم چې دوی ته ګټه ورسوم.
کابل کې د غزنیوال فیشن مسؤوله سیده غزنیواله داسې ښځه ده چې اوس هم د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړي وایي چې د طالبانو پر اتک سره یې په کاري چاپیریال کې ستونزې پیدا شوې، خو هغه د ستونزو ته تسلیم نشوه. څومره چې سخت ورباندې راغله، په مغ اندازه افغان مېرمنو ته د کار زمینه لا ښه برابره کړه. له غزنیوالي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. څه وخت را په دې خوا تاسو غوښتي دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړئ؟
ما کار کول د مکتب له دورې پیل کړی دي. اتم صنف کې وم چې ما په بیلابیل نهادو مؤسساتو کې کار کوو، بیا بلاخره دولسم صنف ما وخته زه ځان ته یو شرکت جوړ کړم، شخصي کاروبار برابر کړم. نو لاسي صنایع بخش کې افغاني کالي او همداسي زیورات دې بخش کې مې کار شروع کړ چې آنلاین فروشات مې کوو، نندارتونو کې مې ګډون کوو او دکان می ځان ته ونیو. نو ځکه مې د درس ویلو تر څنګ کاروبار شروع کړ چې زه د کور مشره لور وم او د کور کې یوازې ما مور ته کار وکړي. نو غوښتل مې چې مور ته مې موقعه ورکړم او زه خپل مسؤلیت پر ځای کړم.
کوم شیان تاسو تولیدوئ؟ آیا خلک یې اخلي، توان لري، پیسې لري؟
له پته مرغه وایم اوس د ټول اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. کوم مالونه چې په دکان کې دي هغه نه خرڅېږي دومره. نو موږ د هېوادوال لپاره هغه کوم مالونه چې په هغه کې هم کار سوی لکه سرپتلونه وی نو او سال که ایجابون و فروش دیر خدا یعنی ایجابون خلق دیر خلی نموک دوی تا ایجابون یعنی پا خک کیفیت پا مناسب به باید دوی تورنده که و او دوی لمگ نخلی خو مگم اغا کم کمیسون ایسی و لکه پخواغوندی سو غوی اخیست پا ورابای ووس اغا نخلی و غوی او مگم نسو کولای دوی تا دا پرزان بای ورکوزه کسی مو خپلا تاوان که و نو دوی لپاره مو که اغا سی جنسون یا سرپتلونه ایس پیغه که کم کار سوی و او پا خی قیمت او خی کیفیت ولری اغا ورنده که و
آیا نوری میدمنی هم لطاس سر دغلت پا کار بوختی دی که یواز تاسی خپلا در طول شیان مخی بیایی؟
لنی که مرغ او ما سر اغا میرمنی کار کوی چی پا کلی که دی زیاتر په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دی چې دوی په کلی کې غلا سی کار کوي نو زغه ترینه اخلم او په بیلابل کې بسو او ډیزاینو کې کار کوم ور باندې صدا بیا په لور به خرڅیږي او دوی ته دغه فیس دی ورکوم د دې ترڅنګ موږ یو کارخانه لرو د خیاطی اس په دې کې مېرمنې کار کوي او خپل پیسې غدي او اجرې په اساس خلی پافته کې خلی څو جوړ کمی سونه ګنډي دغه پیسې خلی نو دا زه خوشاله یم چې زه ما یو څو وکړای سوې چې مېرمن ترڅنګ ودرې کوم او غوې ته یو کاری زمينه مسایل کوم هغه مېرمنې چې د کول واس نس کولای نو کولای شي خپل ظرفیتو څخه کار واخلي
د راتلونکي پلانو پاک له مهم راتوي چې لدې وروسته خپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي ترڅو ځان کورنۍ او ټولنې ته یو مؤثر شخص لدې هم زیات ثابت شي
راتلونکي پلان مې دا دی چې هغه مېرمنې چې په کور کې دي لیکل لوست نسي کولای او هغه لاسي کار چې لري هغه بازار ته وړاندې کړي او د هغو په بدل کې عاید ترلاسه کړي او ځان او کورنۍ بسیا کړي خپل کار ته نور هم پرمختګ ورکړم او هغه شمېر هیوادوال چې بېکاره دي هغوی ته د کار زمینه برابره کړم
د طالبانو په راتګ سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی آیا له خنډونو سره مخ سوئ که هماسې د پخوا په څېر کار مو روان مخکې ځي
کله چې یو نظام بدلېږي نو په هغه متشبسینو یا په هغه کارګرو په ټول هیوادوالو باندې یو منفي اغېز لري نو زموږ په کار مې همداسې منفي اغېز درلود او بله موږ خو ښځې وو یعنی موږ دا فکر کوو چې موږ ته د کار اجازه نور نه راکول کېږي نو بیا موږ خپل عمات وکړو او خپل هم ځان ته د ښځو بازار جوړ کړو دلته مارکیټ کې بازار جوړ کړی دی خو لکه پخوا غوندې داسې نه ده کاروبار یعنې درته وایم اوس موږ صادرات واردات نسو کولی یعنې په ډېره سختۍ اول موږ باید هغه له بل ځای ولېږو یعنې له دوبۍ له پاکستانه له هغه جینې موږ لېږلی سو پخوا به ښه مستقیما موږ لېږلی سوی او بل دا چې د خلکو اقتصاد خراب شوی هغوی نسي کولی لکه پخوا غوندې راسي خرید وکړي او له موږ نه کالي واخلي
غزنیوال فیشن کې له دوه تنو غو میرمنو سره هم غږیدلی و چې په یاد دوکان کې جامې او د سپینو زرو زیورات اخیستل
زه مریم احمدزی یم ما د غزنیوال فیشن خرید کړی ډیر ښه شیان لري ډیر په ښه جنس او په ښه نرخ او همچنان ما یو محفل درلود د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعد زیورات اخیستل او افغاني کالي همچنان ډیر ښه کیفیت لري او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډیر ښه کیفیت لري
رابه ها هستم در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم
زهره بهایم له غزنیوال فیشن څخه می سر پتلونی افغانی جامه پلاس جوړ شوی دستکول او د سپینو زرو زیورات اخیستیدی دلته دوه ښیګڼی دي یو دا چې دوکاندارانی ښه دي موږ کولی شو په ډاډه زړه خپله سودا واخلو بله ښیګڼه یې دا ده چې نظر نورو ځایونو ته دلته نرخونه هم مناسب دي په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکوو بیا په څو ورځو کې راته جوړوي لږ وخت څخه چې له دې ځای جامې او زیورات اخلم بیا بل ځای نه یم تللی درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422141 دا ونه نه خبرونه تربیه خي چاري
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونې ته هر کله کوم هله لرم چې خوشاله وخت ولرئ. قدرمن اوریدونکو، نن په خبرونه کې د فقراو په حق باندې خبرې کوو، دا چې په کومو نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د فقراو حق ته کومه اشاره شوې که څنګه، او همدارنګه په ملي قوانینو کې اول او په کومو مواردو کې د فقراو حقوق نقض کیږي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودي، افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد. په پیل کې به استاد ته ښه راغلاست ویو. مسعودي صاحب، په پیل کې به دا راته ووایئ چې د فقراو حقوق یعنی څه؟
د فقراو حقوق یعنی څه؟ په دې مورد کې باید ووایو چې فقر مالی نقص د انسان په ژوند کې لري، او جسمی روحی بد آثار لري. یعنی غنی کېدل یو فطری حق دی، یعنی که هو یو حقوق هم جمع د حق دی. په لغت کې په معنا د درست ده، یعنی ریښتیا ده، راست ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی، حصه او تکس ده. فقره ها سوگ ده چه کور نلری جوان لپاره، کافی غذا او دوده نلری، لباس نلری، اوبه نلری، یا ماشومانی چه سوی تغذی ده، یعنی خط فقر لند کورانی که جوان کهی، یا ده چه طول فقر لند جوان کهی. فقر خاص تعریف نلری، ولی مثال یه بعضی ودونه که سوک چه کار نلری فقره ورته وی فرانسه که فقره په نظر فقره کار په نظر کی نیسی، د سواد بس زیاد په نظر کی نیسی. فقره حق لری چه متوسط جوان ولری، حکما یا حاکمان وظیفه لری چه د فقره حقوق ته رسیدگی وکی، یعنی هماغ فطری یا طبیعی حقوق تایم توجه که، یعنی خاص حقوقی به قوانین که تسجیل شی، یعنی به قوانین که به نظر که اونسی، یعنی تضمین شی به قوانین که چه دا مسئولیت طول ده چه ده ده حاکمانو ده دی مورد که باید خاصه توجه که.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د فقره او حقوق ته اشاره شوی که څنګه؟
د توخی صاحب، ستاسو دوام سوال په مورد کې باید ووایو چې په نړیوالو په سطح همیشه فقره او بیوزلو کسانو ته توجه شوی ده. نړیوالو قوانین او اسناد کې ډیر موارد فقره په مورد کې ده. مثلا امده په مورد که سازمان د ملل متحد 1980 کال او 1991 کال قطعنامه تصویب که چطروسه دا پروسه ادامه لری. به مثال پتوگه شبکه بانک جهانی غذا په کال 940 میلیون پوند نیازمند و افراد و تا توزیع کوي.
مسئولی سب په ملی قوانینو که څنګه؟
په افغانستان اساسی قانون که کم خاص مورد نشته، ولی بعضی مورد که اشاره لري یا ربط ورکو. مثلا 250 ماده بیان کوي چې دولت افغانستان د ټولو اتباعو لپاره او ناروغینو د مخنیوي او د وریا حلاج وسیله او د روغتیایي اسانتیاو د قانون له حکمونو سره سم تامینوي. بیا هم تلون ترویختون ماده هم بیان کوي چې دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو پراختیا او توازن د ایجاد په منظور کوچیانو زده کړو د شوالی او په هیواد کې د بیسوادۍ له منځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي. باید ووایو چې اوسنی حکومت سرپرست، یعنی اوسنی سرپرست حکومت کې خاصه حقوقي قاعده نه لرو چې دا مورد حمایت وکړي. یعنی تر اوسه د سرپرست حکومت لخوا کوم خاصه حقوقی قاعده وضع شوی نده چې دا مورد حمایت وکړي، او یا په هغه په اساس خپل برنامه تطبیق کی یا عملی کی یا خپل مسئولیت رفع کی.
مسجد په کوم مواردو کی اولی د فقرا او حق نقص کیږي؟
د مورد کی باید او یو چې اصلي عوامل بیسوادی ده، عدم د دسترسی قانون ده، نه تطبیق کول د قوانین ده او مشخصه قوانین په دې مورد کې، او نور زیاتو عوامل شته چې ځینې وخت د فقرا او حقوق نقص کیږي.
په اوسنی شرایطو کې په افغانستان کې تاسو د فقرا او حقوق څنګه ارزوئ؟
اوسنی شرایط کې ټول نړۍ کې مالی مشکلات سبب شوي ده چې فقر زیات شي، که په دې توګه ووایو په افغانستان کې په من هیواد کې مشخصه سیاست فقر په مورد کې نه لرو، اجتماعي خدمات او نهادي عوامل ته یې توجه نه کیږي. مثلا په فارسی کې یو متل ده وایي: مایی دادن را به مردم یاد ندهید، مایی گرفتن را یاد بدهید. یعنی خلکو ته کار زمینه مساعد شي، مشخصه طرحه او راهکار ولري دولت. زما په نظر فقرا و حقوق ته خاص مسلکی او شه توجه نده شوی.
مسعودی صاحب، د دولت مکلفیتونه په دې برخه کې څه دي د فقرا و حق نقص نشي؟
توخی صاحب، ستاسو آخری سوال په مورد کې باید ووایو چې په لومړي قدم کې دولت یا حکومت حمایتي قوانین وضع کړي، یعنی حمایتي قوانین ولیکي، وضع کړي، تصویب کړي، یعنی مدون قوانین وضع کړي، یعنی عملی کاربرد ولري، او عملی کاربرد هم د دولت مربوط کیږي، یعنی عملی کاربرد هم د دولت مسؤلیت ده، هم د دولت مربوط کیږي. مثلا فابریکات جوړ کی یا زمینه د کار مساعد کی، او یا دا مسئولیت ورکی مهم جبر مقام ته، لکه معاونین د رئیس جمهور یا معاونین د رئیس الوزرا په سطح، او یا په اساسی قانون کې مشخصه موارد ته توجه وشي. او بل مهم مکلفیت د دولت داده چې یعنی رسمی منبع یا سرچینه ولری، یعنی منبع یا سرچینه ولری فقر په مورد کې د افغانستان په سطح، امنګوتاس ایواد په سطح، افغانستان په سطح. او دا مورد بس کیږي چې حمایتي برنامه که د دولت او جامعه جهانی فقر زدایی په زمینه کې قابل اندازه‌گیری نه ده. یعنی مهمه مورد داده چه منگا اساسی قانون که مشخص تکلار اولرو، یعنی قانون اساسی تشکیل ده یا مملکت ده، قانون اساسی مهم قاعده حقوقی ده به هر ایواد که، یعنی قانون اساسی تشکیل ده یا مملکت ده، یعنی اراده ده خلقو ده، اراده ده خلقو که قانون اساسی، یعنی په دې مورد کې باید خلکو اراده باید دغه شی یو وزه شی خپل قانون اساسی په متن کې، یعنی دې ته مشخصه توجه شي. یعنی موږ هر وخت کولای شو چې کوشش وکړو چې د فقرا حقوق نقص نشي، یعنی یو قاعده یا خاصه قاعده ولرو، یعنی قانون اساسی چه ام القوانین ده، مورد قوانین ده، هغه که باید خاصه توجه شي، که بیا قانون اساسی که توجه نکیگی نور قوانین که، یعنی عادی قوانین که باید توجه شي، که عادی قوانین که هم توجه نکیگی حداقل به مقرره که چه وزیران شورا صلاحیت ده مقرره باید وزشی، او یا به طرز العمل فساد هم کیگی چه دا مورد بکیول رو یا وزشی، ترسو ده حقوق ده نقص نجلوګری وشي او خاصه توجه وشي او مشکل د فقرا او بیوزل خلکو رفش.
ډیره مننه کوم مسجد صاحب کور ودان چې خبرونه کوم مکسره برخه واخیسته. قدرمنو دوستانو، تاسو د افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی خبرې د فقره او د حقوقو په اړه واوریدي. نو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس برم. الله مو مل شه، خدای بریالي اوسئ.